آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا درمان آریدون کو السلام علیکم هله د چروغ جوړ خوشاله اوسی دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماشامنی پښتو خبرونه پیل سوه په دې خبرونه کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د جلال آباد د کرکټ په لوبغالي کې په چاودنو کې اته کسه وژل شوې دي د روسیې جمهور رئیس ژمنه کړې ده چې د جرمني او د روسیې د ګاز او د پایپ لاین د پروژې د بندولو لپاره د امریکا د جمهور رئیس د هر کوشش مخه بندوي او د عراق په ملي پارلماني انتخاباتو کې مقتدا صدر زیاتره څوکۍ ګټلې دي
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې په افغانستان کې سیلابونو او اورښتونو دو او یا کسان وژلي دي
په تیره یوه اونۍ کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله د افغانستان په 14 ولایتونو کې شاوخوا 2 تنه هیوادوال په خواشینۍ سره شهیدان شوي دي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل پلان نهایي سو
اکشن پلان خو اوس نهایي شوی بل غونډې یوازې د اکشن پلان د تطبیق لپاره وي
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ د خبرونې په اخر کې یو د پولیو ډرامه هم اوریدلی سي خو اوس به د دې سات خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو په جلال آباد کې د سپین غار کرکټ لوبغاړي کې په چاودنو کې اته کسه وژل شوي او 15 سلويخ زخمی شوي دي د کرکټ په دې لوبغاړي کې د رمضان کپ مسابقه روانه وه د ننګرهار د والی نطاق د امریکا غږ ته ویلي دي چې اوله چاودنه د سټیج خوا کې وشوه دویمه او دریمه چاودنه د لوبغاړي نه بهر شوې ده یو ویني شاهد داسې ویلي دي
چې یو دم یو غړا شو چکرا شو نو خو زه خطا شوم ډېر لرې د اخپا مې را پسې سراکات شوه نو خو بیا هم همت مو الله صبر نه کړ او په خېدو مې ځان ویستو دوه دقیقې تېرېږي نه چې بله چاودنه وشوه دوهمه او هغې پسې هم خلک ډېر زیات زخمیان کړل پسې هغه دغې کې بیا یوه دقه نه تېرېږي چې درېمه چاودنه وشوله خو په درېمه چاودنه کې بیا زه په ځان هم نه یم پوه شوی خو بس کله به مې یو تقاق وکړ چې جیګ مې کړه او کله به مې بل تقاق وکړ چې جیګ مې کړه
جمهور رئیس اشرف غنی دا پیخه سخت غندلی ده او ویلی دی چې تروریستی ډلې پروژه کې هم د خلکو د وژلو نه لاس نه اخلي په قریب دونی مکلونو کې شپږ د اشرف غنی خبریالان وژل شوی دي په تیر کال کې په افغانستان کې د نامنۍ په زیاتېدو سره مطبوعاتچیانو او خبریالانو ته خطرونه زیات شوي دي دغه ټولنې د خبریالانو د امنیت په حق له اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې شپږ دېرش افغان خبریالان وژل شوي دي د بې سرحده خبریالانو ټولنې اعلامیه وایي چې دا خبریالان د وسلوالو طالبانو او د داعش د ډلې په حملو کې وژل شوي دي د دې ټولنې په وینا د افغانستان په ځینو سیمو کې یو شمېر والیان او سیمه ییز زورواکي شخصي عسکر لري چې له دې امله په دې سیمو کې د قانون نه د معافیت فضا حاکمه ده حکومت تر اوسه په دې حق له څه نه دي ویلي د رویټرز خبری آژانس وایي چې بیرته غوښتونکو رهبرانو نن د شنبې په ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په خلکو غږ کړی دی چې ټول کاروبار بند کړي دوی د نریندر مودی په سفر باندې چې د انکشافي کارونو د ارزیابۍ او د سړکونو د پروژو د پرانستلو دپاره یوه ورځ د لداخ په غرنۍ سیمه کې وو د اعتراض دپاره د غږ کړی دی د لداخ سیمه د چین او پاکستان سره همسرحده ده د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ژمنه کړې ده چې د جرمني او د روسیې د ګاز او د پایپ لاین د پروژې د بندولو لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د هر کوشش مخه به بند کړي د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي
برلین او مسکو په شمال کې دوه پایپ لاینونه جوړوي سره د دې چې په 2014 کال کې د روسیې سره د کریمیا د الحاق پر سر اختلافات سته خو روسیه به د دې پایپ لاین په وسیله شمالي اروپا ته ډېر طبیعي ګاز صادر کړي د امریکا چارواکو په دې اخیرو وختونو کې د دې پروژې په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده او هغو کمپنیو ته یې چې په دې معامله کې شامل دي خبرداری ورکړې دي چې بندیزونه به ورباندې ولګول سي شافیه سردار امریکا ژغ واشنګټن
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د عراق د انتخاباتو کمیسیون نن د شنبه په ورځ ویلي دي هغې ډلې چې شیعه مذهبي رهبر مقتدا اسد لري پر اساس کېده او د عراق په جنگ کې د امریکا په ضد جنګېدلې ده. د عراق په ملي پارلماني انتخاباتو کې زیاتره څوکۍ ګټلې دي. اسد چې د عراق د کمونستانو سره د اصلاحاتو د ائتلاف خواته ور روان دی، 450 څوکۍ ګټلې دي. کانکوست ائتلاف 50 څوکۍ ګټلې دي، دویم درجه شوی دی. او د صدر اعظم حیدر علیبادی د بری ائتلاف 340 څوکۍ ګټلې دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس ویلی دی چې امریکا د عراق د انتخاباتو د کمیسیون د رایو احترام کوي. د کاسوو یوې محکمې د جمعې په ورځ د نهو البانیایانو نه 8 تنه بندي کړي دي. دغو البانیایانو پلان درلوده چې په 2018 کال کې د نړیوال جام په لوبو کې په گاونډي ملک البانیا کې کېدلې د اسرایلو په د فوټبال په ټیم باندې حمله وکړي. د کاسوو مقامات ویلي دي قریب 180 تنه اتباع لاوس هم په سوریه او عراق کې د افراطي ګروپونو سره فعالیت کوي. کاسه هم د امریکا د جمهور ریاست انتخاباتو ته له 2 کلونه وخت پاتې دي. همدا اوس دیموکراتانو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې د ماتې ورکولو لپاره د خپل کاندید د لټولو کار شروع کړی دی. سید سلیمان شاه د دې خبر تفصیل لولي.
تر اوسه لا دغه ګوند د سر کاندید نه دی څرګند شوی. ترامپ هم په خپل وار کوشش کوي چې د خپل ملګرو مورال لوړ کړي. څو ځلې د سیاسي غونډو په دوران کې دا پوښتنه کړې پوهېږي چې په 2020 میلادي کال کې به زموږ نوی شعار څه وي. ترامپ بیا په خپله دغه پوښتنې ته ځواب ورکوي او وایي زموږ نوی شعار به دای چې له امریکا نه به یو بهترین هیواد جوړو. دا د ښاغلي ترامپ غږ و چې یوې سیاسي غونډې ته وینا کوله او د تیرو کال په موده کې د خپل حکومت لاسته راوړنې تشریح کولې. دا د سنا په مجلس کې د ډیموکراتانو د ګوند د یوې لوړپوړې غړې میرمن الیزابت وارن غږ دی. موږ نشو کولی چې په میلیونونو هغه امریکایان له پامه وغورځو چې د جمهور رئیس ترامپ او جمهوري ګوند لخوا ډیموکراسۍ ته د نقصان رسېدو په وجه په غوسه شوي دي او بدلون غواړي. کله طبقو سره سم سږ کال د کانګرس په زمینی انتخاباتو کې جمهور غوښتونکي ماته وخوري، د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بعد د ډیموکراتانو چانس زیات دی. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د نړۍ خبرونه د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. د سلونه زیات کسان د جمعې په ورځ هغه وخت مړ شول چې د سپرلې الوتکې په کیوبا کې د داخلي پرواز په وخت کې د هوانا د هوایي میدان تر پرواز سم دستي ورسته سقوط وکړ. چارواکي وایي درې تنه د ډلې وړې الوتکې نه استل شوې دي او په روغتون کې بستر دي، ژوندي دي خو حالت ښه نه دی. د کیوبا جمهور رئیس د پیښې ځای ته ورغلی دی او ویلي دي چې اور مړ شوی دی، مړي پیژندل شوي دي او کمیسیون د الوتکې د سقوط په باره کې تحقیقات شروع کړي دي. او نن د برتانیې شاهزاده هری او میګن مرکل واده دی. دوی نن د لندن نه بار د وینسور په ښار کې واده وکړ. شاهزاده چارلس د شاهزاده هری پلار د میګن تر سیش پورې چې د نکاح مراسم و اجرا کړل اغیزې پورې ورسوله. امریکایي اکتورې په دې هفته کې ویلي و چې پلار د ناروغۍ له امله د اتلانتیک پورې غاړې لندن ته دومره سفر نشي کولی. 600 تنه هغه میلمانه دي چې د هری او میګن نږدې دوستان دي. 2500 نور کسان واده ته بلل شوي چې د قصر په میدان کې ناست وو. په ممبای کې د مهیلا په نوم د خیریه مرستندوی ټولنې څلور تنه هم د واده ته بلل شوي وو. توقع کیږي چې د 1,00,000 نه زیات خلک د وینسور په لارو کوڅو کې قطار ولاړ وي او زیاتره د وخته ځانونه رسولی دي چې د واده د مراسمو سیلو کې. د میګن مور ویلي دي هغې د وړوکوالې نه ویلي چې ساده شهزادګۍ به شي او په قصر کې به ژوند کوي او وایي دغه دی همداسې وشول. دا رښتینې افسانه ده. د وینسور په اشپزخانه کې دیش تنو اشپزانو د میلمنو د پاره ډوډۍ پخه کړه. هر یو میګن په خپله د هر شي مزه وسکله چې هر څه سم وي او د میلمنو ښه قدر وشي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سواوردل. درنو اوریدونکو، په مکړې د دې خبرونه لومړی رپورټ ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل پلان جوړ او عملي کولو ته چمتو دی. د افغانستان حکومت خوشبینی ښودلې چې په سمه توګه دغه پلان عملي کېدل به په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات راولي. نور حال زموږ د خبریالې لیمینیازي په رپورت کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل پلان پلي کېدل به په افغانستان او د سیمې په هیوادونو کې د سولې او ثبات لامل شي. د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ییزو همکاریو د دفتر مشر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل برنامې د مذاکراتو غړي امیر محمد رامین امریکا غږ ته وویل افغان حکومت به سږ کال یو ځل بیا له پاکستان سره د سولې او پیوستون د عمل پلان د تطبیق لپاره یو عملیاتي ناسته وکړي. ښاغلی رامین که څه هم د دغې ناستې وخت څرګند نه کړ خو زیاته یې کړه.
اکشن پلان خو اوس نهایي سوی، بله غونډې یوازې د اکشن پلان د تطبیق لپاره وي چې هغه غونډه به موږ اوس یو تاریخ باندې کار کوو چې دغه تاریخ باید وټاکل سي چې دواړه افغانستان او پاکستان د عملیاتي یعنی د آپریشنل په سطح باندې باید یو بل سره کښېني او دغه 15 ګروپونه چې دي دغه ګروپونه باید فعال سي.
د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي پر وینا د افغانستان او پاکستان د سولې پلان دوه اساسي برخې لري چې لومړۍ برخه یې تر ډیره د امنیت سولې او له تروریزم سره په مبارزه کې عملي کار کول دي او دوهمه برخه یې د همدې مسلو پر سر عملي اقدامات دي. یو شمېر سیاسي کارپوهان هم په دې باور دي چې که چیرې پاکستان د سولې او پیوستون عمل پلان ته ژمن پاتې شي او په سمه توګه دغه پلان پلی شي دا به د سیمه هیوادونو د امنیت لپاره مهم ګام وي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید احمد غفور په دې اړه امریکا غږ ته وویل
یو مسله ده، هغه دا ده چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې باید تاییدي موجوده وي. کله چې پاکستان کوم اقدام کوي افغان حکومت باید د هغې تاییدي وکړي چې هغو د دغه تروریستانو پر ضد دغه عملیات شوي دي او دا په دغه سیمو کې شوي دي. زه فکر کوم که په عمل کې دا پلان پلی شي په دې کې مثلا نوره همکاري هم شته، اقتصادي همکاري هم شته، د باور رامنځته کول هم شته، په یو بل د تورونو نه لګول دا مسایل هم شته. نو که چېرته دا په عمل کې پلی شي او پاکستان حکومت دې ته ژمن پاتې شي زه فکر
د افغانستان او پاکستان د سولې او همغږۍ د عمل پلان څلورمه ناسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیالانو په ګډون د روانې لمریزې میاشتې په 24 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوه. په دې غونډه کې دواړو خواوو د هغو اصولو په تعقیب چې کابل ته د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په سفر کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې پرې هوکړه شوې وه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل پلان نهایي کړ.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2269 FM 100.15.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د 48 ولسوالیو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولسوالیو کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړی دی. د دغه کمیسون چارواکي وایي د نوملیکنې د 3600 مرکزونو له ډلې 310 یې د امنیتي ستونزو په خاطر تړلی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالیږلی.
د ټاکنو د خپلواک کمیشن کمشنر سید حفیظ الله هاشمی وی د دغه کمیشن د ټاکل شوی پلان لمخې د غوی په 15مه د افغانستان د 340 ولسوالیو له ډلې په 36 ولسوالیو کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو نوملیکنې بهیر پیل شوی دی. سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا رادیو سره په برکه کې په پاتې ولسوالیو کې د نوملیکنې د بهیر د نه پیلېدو علت دغه ولسوالیو ته د هوا له لارې د ټاکنیزو موادو په لیک کې ځنډ یاد کړ او ویل چې ژر به د الوتکو له لارې دغه ولسوالیو ته هم ټاکنیز مواد ورسول شي.
سیمه ایز ارګانونو ادارې چې موږ ته کوم رپورټ راکړی موږ مجموعا 340 اتیا ولسوالۍ لرو چې 36 ولسوالیو ته مو مواد رسولي دي او پاتې نورو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د رسولو لپاره الوتکو ته انتظار دی.
ښاغلی هاشمی وویل چې د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د پلان له مخې په لومړي سر کې په ټولو ولسوالیو کې د 3600 مرکزونو پرانیستل په پام کې نیول شوي وو خو د امنیتي ستونزو په ګډون د یو شمېر عواملو له امله په یو شمېر ولسوالیو کې د نوملیکنې 310 مرکزونه بند پاتې شوي دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسون د ورید میاشتې 15مه د افغانستان د 40 ولایتونو په مرکزونو کې د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړ چې په ترڅ کې تر پرون ورځې پورې 2,900,000 رای ورکوونکو خپل خپل نمونه لیکلی دي. د ټاکنو په بهیر کې په کم شمیر د رای ورکونکو ګډون د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دې ته اړ کړ چې د ولایتونو په مرکزونو کې د نوم لیکنې یو میاشتنۍ موده یو بلې میاشتې ته هم اوږده کړي. د ټاکنو سارې ادارې دا ګڼي چې د ولایتونو د مرکزونو پرتله په ولسوالیو کې د نوم لیکنې بهیر د ډېرو ستونزو سره مخ کېدی شي. د پی پا په نوم د شفافو او عادلانه ټاکنو سار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په ولسوالیو کې د ولایتونو د مرکزونو پرتله نامنی زیاته ده.
دې ته اړتیا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اداري او عملیاتي چارو له پلوه او هم امنیتي ځواکونه د امنیت له پلوه متوجه واوسي. که موږ په همدې ډول پر مخ لاړ شو، دقیقا کوم لست چې به ترتیب شي، یو کمزوری او د رای ورکوونکو شمیر به ډیر ټیټ واوسي.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د شمیرونو له مخې د 2,000,000 رای ورکوونکو له ډلې چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل نومونه لیکلي 15% ښځې دي. کابل او ورپسې په کندهار کې په زیات شمېر رای ورکوونکو خپل نومونه لیکلي دي. بیا د نورستان او میدان وردګ ولایتونه د هغو ولایتونو په ډله کې شامل دي چې پکې تر ټولو په کم شمېر رای ورکوونکو د را روان ټاکنو لپاره خپل نومونه لیکلي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د تلې د میاشتې 18 د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د ورځې په توګه ټاکلې ده. په افغانستان کې د ټاکنو په وړاندې د لوژیستیکي او تخنیکي ستونزو ترڅنګ امنیت هم د یوې لویې ستونزې په توګه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر اینامه وایي چې په افغانستان کې د وري په 15 د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د پیل راهیسې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې تر 3 پورې د رای چونې په مرکزونو باندې بریدونه کړي چې له امله یې 201 ملکي افغانان مړه او ټپیان شوي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په جلال آباد کې د سپین غر د کرکټ په لوبغالي کې په 14 کې 8 کسان وژل شوي او 15 نور زخمي شوي دي. نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
لومړنۍ چاودنه همدلته شوې ده چې ډېره مرګ ژوبله په همدې چاودنه کې اوختلې ده. له دې لږ ورخوا د کرکټ د همدې ګراوند په دروازه کې دویمه چاودنه شوې او پرله پسې درېمه چاودنه هم په همدغه سیمه کې په داسې یو وخت کې شوې ده چې خلک د همغه دویمې چاودنې د ټپیانو د انتقال لپاره راټول شوي وو.
اول چاودنه خو چې وه هماغلته د کوم ځای کې چې کومنټري کېدله د کرکټ هماغه ځای کې د شاروال صاحب چې راغلی حمید افغان هغې خبرې کولې چې لومړی چاودنه وشو د لوبغاړي ته ټول راته وو. نو عملته وشو، بیا موږ رامنډه کړې، موږ په هغه کټارو باندې وختلو. نو بیا دویمه چاودنه دغلته دا موټر هم زما ولاړ دی، هغه دروازه پکې خرابه شوې ده. دویمه چاودنه دلته شوې وه، یوه بیا هغلته شوې وه مخکې. درې چاودنې وشولې، بیا موږ ته وتښتېدل.
چې یو دم یو غړا شو، جګړه شو، خو زه خطا شوم ډېر لرې، دا خپا مې را پسې د سراکات شوه. نو خو بیا هم همت مې له لاسه ور نه کړ او په خېدو خېدو مې ځان وستو. دلته کې تیریږي نه چې بله چاودنه وشوه دوهمه، او هغې پسې هم خلک ډېر زیات زخمیان کړل. پسې هغه د هغې کې بیا یوه دکه نه تیریږي چې درېمه چاودنه وشوله. خو په درېمه چاودنه کې بیا زه په ځان هم نه یم پوه شوی، خو بس کله به مې یو تقاق وکړ چې جیګ مې کړه، او کله به مې بل تقاق وکړ چې جیګ مې کړه. خو په خېدو خېدو مې تر رینجره پورې ځان ورسوه، او ملګرو د کوره بعد بیا پورته کړم، رینجر کې واچولم، بیا په ځان نه یم پوه شوی. دلته راغلی پسې ته ما کې
چارواکی وای په دغه درې واړو پیښو کې تقریبا 8 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان دي چې د 9 کسانو روغتیايي حالت پکې نازک خودل شوی دی.
د 340 نو ټپیان او 8 تنه شهیدانو جسدونه راول شوي. په ټپیانو کې 2 تنه وضعیت اوسم مهم دی، لمر سره تر درملنې لاندې دي. پاتې نور ټول عملیاتونه او درملنه شوې ده. ډاکټر صاحبانو سره موږ په جریان کې یو چې درملنه یې شوې وه، کورونو تر اوسه چې یو ځینې تم غړي روغتون کې بستر.
تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو وسلوالو طالبانو د یو ټلیفوني پیغام له لارې په دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. دا په جلال آباد کې د خپل ډول یوه بېساري پیښه ګڼل کیږي چې د کرکټ په لوبغالي کې دغسې یوه لویه چاودنه او ګڼه مرګ ژوبله پکې رامنځته کیږي. د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیانی امریکا غږ ته ویلي چې په دغه پیښه کې د ټپیانو شمېره 15 ته لوړه شوې او په وژل شوو کې د رمضان کپ د سیالیو جوړونکي مدني فعال هدایت الله ظهیر او د لغمان ښاروالۍ مرستیال ډاکټر نیکملم شامل دي. هدایت الله ظهیر له دې وړاندې د کرکټ او افغانستان د ملي ورځو په ویاړ غنی غونډې او پروګرامونه نیولي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې تیر اونۍ په اورښتونو او سیلابونو کې 2 کسان وژل سوي او 6 ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې په دې سیلابونو کې په 1400 ولایتونو کې څه باندې 1000 کورونه هم ویجاړ سوي. نور تفصیل د امریکا جغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي چې په دغه هیواد کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله د 1400 ولایتونو اوسیدونکو ته د سر او مال درانه زیانونه اوښتي دي. د دغه وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس او ویاند عمر محمدي امریکا غږ آشنا ته وویل چې په بادغیس، تخار، بدخشان، سرپل، جوزجان، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې 2 تنو د سیلابونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه ویل په تیره یوه اونۍ کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله د افغانستان په 1400 ولایتونو کې زموږ شاوخوا 2 تنه هیوادوال په خواشینۍ سره شهیدان شوي دي او 6 تنه نور تر اوسه ټپیان دي. 600 څاروي تلف شوي دي، 600 کورونه څه ناڅه وران شوي او 450 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت دغه چارواکي وویل چې په 1400 ولایتونو کې 1400 سیلاب ځپلو کورنیو ته بیړنۍ مرستې رسول شوي چې پکې غذایي مواد، خیمې، ترپالونه، روغتیایي مواد او د کور د اړتیا وړ نور وسایل شامل دي. ښاغلي محمدي دغه راز وویل شاوخوا 1500 کورنۍ چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ وې له خپلو کورونو څخه خوندي ځایونو ته لیږدول شوي او په ښوونځیو او جوماتونو کې ځای پر ځای شوي دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت استازي عبدالولي نیازي امریکا غږ آشنا ته وویل چې د دغه ولایت په راغستان، یاوان او ورګو ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه رسولي دي. د ښاغلي نیازي پر وینا په دغه ولسوالیو کې 100 تنو د سیلابونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی او 114 کورونه وران شوي دي. هغه ویل هسې روانې دي تر څو ټولو هغو کسانو ته چې کورونه یې له منځه تللي او ستونزې ورته جوړې شوي دي ورته رسیدګي وشي او بله دا معلومه شي چې څومره نور کورونه ویجاړ شوي دي. تر اوسه د دغو 100 کسانو کورنیو ته چې شهیدان شوي دي او 114 کورونه چې ویجاړ شوي دي یوه اندازه غذایي او غیر غذایي مرستې ورته رسول شوي دي. ښاغلي نیازي زیاته کړه چې لا هم په بدخشان ولایت کې ورښتونه دوام لري او په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د لا زیاتو زیانونو د اوښتلو امکان شته دی. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د دولت وزارت د چارواکو پر وینا تر دې مهاله یې په مختلفو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره اړینې مرستې کړي دي او د راتلونکو احتمالي طبیعي پیښو پر مهال زیانمنو کسانو ته د مرستې رسونې لپاره چمتووالی نیول کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د پکتیکا ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په روان 2013 میلادي کال کې د پولیو د ناروغۍ د له منځه وړلو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. له پکتیا څخه زموږ همکار عبدالمالک شفاق رپورټ رالېږلی.
د پکتیکا ولایت روغتیایي چارواکي وایي سره له دې چې په دې ولایت کې یو شمېر کورنۍ لا هم ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین له ورکولو انکار کوي، خو بیا هم په دې برخه کې ګڼې لاسته راوړنې لري. دوی زیاتوي چې د رسنیو د ښه فعالیت تر څنګ دیني عالمانو په ښوونځیو کې استادانو او صحي کارکوونکو هم خلکو ته د پولیو ضد واکسین د ګټو په اړه لازم معلومات ورکړي، چې له کبله یې د خلکو عامه پوهاوی اوس تر پخوا څو برابره ښه شوی دی. په پکتیکا کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر ولیګل امریکا غږ آشنا رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د تیرو 2 کلونو په پرتله یې په روان 2013 میلادي کال کې د ګوزن د وایروس د خپرېدو په مخنیوي کې ډیر پرمختګ کړی.
نن چې موږ دومره برلاسي د اخیری ترتیم د تاسو نتیجې ده، هم د رسنیو، هم د ملای امامانو، هم د استادانو، هم هغه مخاطب کې هغه قومي مسیران چې دلته کار کوي، هم د موږ کارمندان یقیناً موږ ډیر زیات برلاسي کوم ځای چې پات خلک خپل زنګ وایي چې ولادي ما کلی ته څوک راغلی نه دي.
ډاکټر ولیګل همدارس د هغو وزیرستاني کډوالو لپاره چې په کم شمیر په برمل ولسوالۍ کې میشتي اندېښنه وشوده او د دوی لپاره یې د یو مشخص کمپ د جوړېدو غوښتنه وکړه تر څو په اسانۍ سره وکولای شي هر ماشوم ته د پولیو ضد 2 واکسین ورسوي. د شرن شار د علی بابا علی لیسی امیر اسدالله شیرزی هم وایي چې د پولیو واکسین په حق لې زده کوونکو ته په وار وار معلومات ورکړي. هغه زیاته کړه چې زده کوونکو ته د دوی له لوري د رضاکار ټیمونو سره د مرستې سپارښتنه هم شوې ده.
په حقیقت سترګې نه پټېږي کوم چې روغ سالم بدن وي، ښه صحت وي، نو هغه کولای شي چې تیز ذهن او ښه فکر شاګرد راځي. نو په دې همدې اساس باندې ډېر اړین ده باید د هر کور هر پلار ته مې دا توصیه هم ده چې تاسو خپل ماشومان باید د پولیو ضد واکسین ورته ورکوئ.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
چې سبا سار وختي چای برابر کې
د څنګه لپاره چیرته ځې که څنګه
و د پولیو د واکسین دفتر ته ورځو چې بخنه دی وغواړو او کسان راولېږي چې د کلي ماشومانو ته د ګزارم څاڅکي په خوله کې ورواچي.
څوک څوک ځي؟
د کلی څلور پنځه تنه مشران له ملا صاحب سره ورځو.
هغوی به وایي چې یو ځلې مو وشړلو او بیا بیرته وزر راته کوئ چې راسئ.
هغوی هم پوهیږي چې په هر کلي کې یو کم عقل پیدا کیږي چې یا د کم عقلۍ له امله او یا هم د ناپوهۍ له امله دغسې کار کوي. ته پرون چېرته تللې وې؟
لالمې سره کلینیک ته تللې وم، د تیټانوس واکسین یې کول. ځه ویده سه چې بیا به سهار وختي پاڅېږې.
ملا صاحب راغلی.
او السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فخر الدین لالا استاد اللہ خان څه سول؟
اغوی خو ما مانع کړل، ما ویل دوه کسه چې ورشو کفایت کوي، اوس څه کوو چې ټول ور روان یو. اغوی هم هوښیار خلک دي او پوهیږي چې د یو کم عقل کار.
دغه خو د ملا صاحب، خو ما ویل چې څو تنه وو نو ښه به ښکارېدو.
راځه زه او ته هم ښه ښکارېږو.
صحیح ده ملا صاحب، چې یوازې ته ورشې هم کفایت کوي، موږ ټولو استازی او مشر یې.
خدای دې مکموه. زه پوهیږم چې تاسو ټول کلیوال همدومره احترام راته لرئ، نو زه هم ځان مکلف ګڼم چې د ټولو کلیوالو په هره معامله او ښه و بدو کې برخه واخلم. بیا خو د ګوزڼډ واکسین ډیر مهم شی دی، د موږ د ټولو ماشومانو راتلونکی او روغ ځوان ورسره تړلی دی.
ملا صاحب خدای دې ښه درسره وکړي. رښتیا هم واکسینونه ډیر مهم دي او خلک باید خپل ماشومان واکسین کړي.
یو شمیر خدای ناترسه آسیا اوازې خپروي چې داسې ده او آسې ده، خو هغوی په حقیقت کې د دې وطن او د دې خلکو دښمنان دي. که واکسین بد شی وای په دا نورو هیوادونو کې به یې په خلکو نه کو.
اورېدلې مې دې وایي چې سړی آج ته ځي نو لومړی په خوله کې د ګزارن څاڅکي وراچي.
هو موږ هم چې حج ته تلو ټولو ته یې د پولیو څاڅکي په خوله کې ورواچول.
چې دا ولې؟
د دې لپاره چې له حاجیانو سره د پولیو وایروس عربستان سعودي ته ولاړ نه شي او هلته تیت نه شي.
هغوی به نو واکسینونه کوي چې هلته نشته؟
هو هلته خپله خلک خپل ماشومان د پولیو مرکزونو ته وخت په وخت وروړي او واکسینوي. هغوی لکه د موږ غوندې نه دي چې د هر چا خبرې ته غوږ ونیسي او ویې مني.
دلته خو یې اوازه خپره کړې چې واکسین ناروا دی او ښه شی نه دی.
جاهلان دي، د وطن دښمنان دي، که نه د عربستان سعودي له خلکو نه به ښه مسلمان نه وي چې هغوی روا بولي.
تیا وایه ملا صاحب، یوازې سعودي نه چې په ټولو اسلامي هیوادونو کې خلک کوي، هغه دې له ټولو هیوادونو ورک سوی دی، یوازې همدلته پاتې دی.
ځه الله دې موږ ټولو ته هدایت د نیکۍ وکړي.
آمین.
دغه دې سړک ته هم را ورسېدلو.
په خبرو په لاره پوه نه شو. امیر صاحب ډیر خپه سو او درته خجالت یو.
نه نه خدای دې نه کوي، داسې مه وایه.
امیر صاحب په کلي او ولس کې نادان او جاهل وي، نو موږ د کلی په استازیتوب تاسې عذر ته راغلي یو.
ملا صاحب د تاسې هر قدم د موږ په لیمو، موږ د تاسې او د ټولو ولس خدمتګاران یو. د موږ یوازینی هدف دا دی چې له دې هیواده د ګوزڼ یعنی پولیو ویروس ختم کړو چې آینده نسلونه مو له دغه مصیبته په امان کې پاتې شي.
موږ پوهیږو امیر صاحب، که داسې نه وای بیا دلته نه راتلو. اوس خو هر سړی د واکسین په تیره د پولیو د واکسین په اهمیت پوهیږي. هغه یو نیم چې دغسې جاهلانه عمل کوي او یا هم تبلیغ کوي هغوی د دې وطن دښمنان دي.
امیر صاحب، موږ هغه کس چې د تاسې کسان یې شړلي او خفه کړي وو د کلي په جرګه کې ملامت او دا پریکړه مو وکړه چې له کلي یې وشړو تر څو بیا بل څوک دغسې کم عقلي ونه کړي.
نو موږ راغلي یو چې د تاسو عذر وکړو او درڅخه وغواړو چې د واکسین ګروپونه راولېږئ چې ماشومان واکسین کړي.
ملا صاحب خجالت کوئ مو، ما موږ هر وخت تاسو په خدمت کې یو، خو یوازې یو خبره ده چې
څه خبره؟
دا خبره چې د موږ د ګروپونو او واکسیناتورانو د امنیت ضمانت وکوي.
کوي زه د قریه د ملا په حیثیت ضمانت کوم. موږ د کلی د جرګې په استازي توب راغلی یو او جرګې دا ډاډ راکړی چې ټول کلیوال به د واکسین له کسانو سره هرومرو همکاري کوي.